سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ ته څیرمه په یو چاودنه کې وژل شوې دي. د دې خبره جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس رینا نووستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښت چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي، خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته له رسېدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل لوسالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړی دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلی حنیف تکړه چې خی د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه د باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپټمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیسټرس به د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهرانی په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر یې په ایران کې شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسېږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وایي. دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کېږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 تنه کارکوونکي پکې وژل شوي دي.
نن غرمه مهال شاوخوا 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
اوسا پوری په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او 43 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډیرېدو غوښتنه د فرهنګ پالو لخوا
په دې کار سره به د مرکز او لسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو ز فرید سیال کوربنه یم. روسیه د سفارت دوه کارکونکو نن په هغه حمله کې وژل شوی چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې وخت کې د روسیې دولتي خبری آژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د دې پېښې جزئیات زموږ همکار همین هیواد راکوي. همین صاحب ستړی مشې، په خیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په 14 کې ورستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنیت قمندانۍ له موږ سره شریک کړي، دا د چ په دې برید کې څلور ملکی افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکونکو وژل شوی دي. له پیښې سمدستي ورسته د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د یو ملکی کس ته ټپ کې دوه خبر ورکړی وو، خو ورسته د تلفات ډیر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کابل کې د روسیې سفارت سره د 14 له امله زموږ څلور تنه هیوادوال همدا شان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي، او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی وو، او له امله یې 14 رامنځته شوی وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسانې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډیر وو، ټولې جامې د انسانانو په وښو کې کړې وې. ډیره زړه بوکنونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله، شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول، او زه خپله هم روغتون ته راغلم. هغه شیبه چې 14 شوه په ځان پوه نه شو، ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډیر وو، تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت و کارکونکو نن سفارت ودانۍ ته چیرمه په 14 کې وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. 14 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوی چې خلک د ویزو د اخیستو لپاره په لیکه کې ولاړ وو، او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډیر شي.
ډیره زیاته مننه همین صاحب چې روسي جزئیات مو راکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شوی چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په 14 کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شلونکي فاروق فردا سره بوچه همدا شی بر سره پلیکده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیخه په وړاندې به د روسي سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدی خو سره دوستی او انډیوالي لري. سوزلي جلسې هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د لپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دی وی اعلامیې په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي، او یو خبرداری ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځینې کړی بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه به له دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیا اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیا ورباندې حمله وکړي، او په سوریه کې روسیا حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیا به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او له بل پلوه روسیا په افغانستان باندې د حمله یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیره نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل شي چې روسیا د دغه اعلامیې په خبرولو سره بسنده کوي، او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیا او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي، او روسیا په پدی خبر پویږي کپوی نشي نو دا به بل قماقلی وي.
فردا سپ تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیا لکه د سوریه په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دالت خلاص دا وټړي؟
سفارت خو نشي تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان روسیا کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولی روسیا په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی، او د سفارت تړل د ډیپلوماټیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیا هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سپ تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیا سره لمخ نه دوستی لرله، او روسیا د طالبانو له اوږې نه د اشرف غنی په حکومت باندې خې کلک ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د کرزي لخلې نه په روسیا کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه تر دې حد پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیا د طالبانو د طالبانو د پاره د بین المللي استیجنو کې دراوتلو ډیره خو وسیله و، او روسیا وکول شو چې طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد خه استفاده وکړي. دغه دلایل چې روسیا او طالبان سره نږدې کړل، اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو د پاره ځکه پر مخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیا ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ور باندې حساب کوئ نن لتا سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا سپ روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي، او دا د منځنۍ اسیا هېوادونو ته چې روسیا اوس ور باندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیا پر دوو ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کلوای یو زر او کلوای لس زر. حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوی یا شمیرل شوی دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیا له دې دواړو نه یادونه کوي، ولی زمال نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري. ولی بدا چې د داعش خراسان ډله دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیا په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب دا امرته په لنډ ټکو کې وایي چې لدې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خا طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي، ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي، او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کوم ټکو باندې اتکا وکړي او څه آدرسونو سره مشخص خبرې ولري. ولی دل شي چې مناسبات سره کم کیږي، ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خراب کړي، او د روسیې لپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورتوای دښمنی وکړي. ځکه چې که روسیه له طالبانو لري ده، نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده، او په هغه هیوادونو کې خرابي مستقیما په روسیې پورې تاثیر لري.
ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکي فاروق فردا او چې پر د روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي، او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیر شپې زلزلې چې د رښتر په حساب زور 15.3 خودل شوه، لږ تر لږ 150 تنو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپین کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوی دی.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دي 4 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر په جوبګي کې شهید شوی دی او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې دي زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، 9 نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه 13 تنه ټپیانو څخه څلی رشتنه چې سطحي ټپیان وو تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانه چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره آمادګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری عمری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپین کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې یې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګاه جومات کې د ځانمرګې برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري و، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جماعتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا له خوا شوې وي جرم او د توجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاري د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چانه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه ترڅو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوی و. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمانو او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خدای دای تر ډیره تر پښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې وروستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات صفی الله ستانک ځای راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل:
هیڅ کوم چې کم کم دی کنه، هغه خو بيخي د منځنه تلې دی، د الرګي دی، وادونه کورونه ارته ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم چې دی بالکل داسې یو جزیره کې شانته پروت دی، کده وګوا ټول مخه چې دا پاغي دا دغه چې په تیر شوي سیلابونو کې مخ کې چراغله 2010 کې نو هغه کې په کې ما کې په نه کړو، نو هغه بيخي د وبو مخه ته پروت دی. هیڅ کو دا کم چې دی د 400 دی او د نوخار مینس کې دی بالکل
نکره. افسر خان وای د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لوی سیلابي څپو او نورو طبيبي په خوته تاب نشي راوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال ورستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی دا غي مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او 400 ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 3.5 لک مهاجر چې دي هغه د وسنی سیلابونو او د دې د وسره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغ شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ ته دغه مکمل یو دوه سکتور چې دي هغه مکمل په مکمل تو غړن شوي دي، صرف په غي ځانونه تستري دي.
خغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لمړی ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته د انګلیا او د هغوی ژوند خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمه ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو لسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانیستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي له د سره به په مرکز او ټولو لسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو با پرانیستل شي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبه په ورځ په دیاړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخه د خلکو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشریح دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده چې تاسو ټولنه جوړه کړو.
ښاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خانی خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړیږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یم چې زموږ د دې ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځ سیمې چې کې مېږي کنه دغه بیخي نیټ بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو لپاره کار کوي ټلیفون، نه د انټرنیټ لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د کښان دی وخلی وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. د خدای زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورته دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو کو رکو کوری خلکو ټلیفون خسته دی. خدای ته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي. چې سره کم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. دلته ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه لا دې زمونږ په حال رقم کې وسلام ګل دین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د وروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشت ده په افغانستان کې کوم حالات روان دي. ستر کې په ولې پټه وای ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا تور ده شو دي سیندې او تاسو نو وای چې ملل متحد نه حکومت شته دلته نه عدالت شته دلته نه انصاف شته دلته نه د مسلمان ته پوس کیږي نه د انسان ته پوس کیږي نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوي خپل وخت ضایع کوي وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګې مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شئ. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشي یو ریاست لچ ورشي یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوستي دي چې واد نه لري، اسلامي تربيت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي، دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خلی خبرې دي الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته سپورتي او تاندې څنګه پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور ورکړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرني و انتحاري حمله و ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالې په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه اړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبله رسیدو خبرونه رسیدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونه خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسون د جولای په 5 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدراعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او اسرائیل سره د اړیکو په لر تورل کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرونو ویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چشمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو تر رسیدي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري. وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د اسیا کپ پیل شوی سیالۍ دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په لس اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 120 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخامخ و. بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ، 120 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندوستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووتو. هانګ کانګ بیا تیره شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان 104 نوي منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ 35 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یو لوبه لري، البته د راتلونکي 4 شنبه پورې او د راتلونکي 5 شنبه پورې باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي، هغه سره به لوبه کیږي. نن سیالۍ پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیمجی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د اسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خبرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د اسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړې لوبډله ده، لډې بخارې سیټیس نیشن ده، د یو ورځنی سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده، همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د 15 ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې 15 ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سرل دي چې موږ ورسره لومړی میچ ډیر ښه وکړو، ډیر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هیڅ کلم دا په دې معنی نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسنی وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله را پرځولې هم سي. نو پم دې هله باندې چې نن موږ خیر سره له سریلانکا سره ډیره خلوبه کیږي، دویم پړاو لمړی لوبه ده او ان شاء الله چې خلوبه به وي.
جار صاحب 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاسی یاد شي موږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایلل او دغه شان هندستان سره مو مساوي پاتې ورسول سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ دا هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پیښیدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې او سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایللې، دا او له انډیا سره برابر کړ کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه کې تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډیر خسو یا د خزرې درې دا ټول لوبډلې ته ډیر د قدر پسترګ ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلې سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې د هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتلکو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډیر عمله تړي په اصطلاح بابر اعظم دا بابر اعظم په هغه پام کې نه ده، لکه څنګه چې دوی ورنه لی وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نور بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې ان شاء الله تعالی کوم لمړی سیالي سرلنکا نه غټو په دغه پړاو کې ان شاء الله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوګي وزن سرخوګي جوړو بلکې غټو به ان شاء الله تعالی دا حساب وکړو.
او جار صاحب د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د غټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون تارتیا ده؟ البته هغه یو لس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبيږي د یو ال راوندر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک هم دغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چې ته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین وو اوسې په میډل اورډر کې وي نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پېښ شوي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کینې نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده نه بالینګ کړی ده دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ عظمت عمرزي ته هم په د شاه جام کې ډېر بیټنګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته بس بالنګ کړی صرف یو نیمې کړی داسې ډېر بالنګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدای شي پچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه په ورځ بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبې ته په تمه اوسي او له پاکستانه د لوبې ګټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکاره شي. د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبې د سوي د کمخې چې هندستان او پاکستان کولې اوس زموږ افغانستان او پاکستان لوبې هم دغه بڼه اختیار کړې ده. او څومره لوبې چې موږ له پاکستان سره کړې دي ډېرې سختې دي په نړیوال جامو کې مور سره کړې دي په شل ورځو کې 500 ورځو کې نو تر وروستي اورو پورې غځېدلې دي. او دا وایم چې کمبینیشن ته ګورو ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر ښه کمبینیشن د ډېر ښه مورال ده نو پوره ډاډه یم چې ډېر ښه په زړه پورې لوبې کېږي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه به کېږي.
او جار صاحب یو عمومي پوښتنه کوم په دغه څلورو لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا ده کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې وړتیا لري چې پایلوبې ته ووځي؟
د پایلوبې په اړه وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتون کوم چې افغانستان دا ځلې پایلوب وکړي. هغه ځلې په ډېر کم څه کې پایلوب ته بچ شوی و د ایشیا کپ نو دا ځلې به زه دې غوښتون کوم چې خدای دې وکړي چې افغانستان پایلوب وکړي. سره له دې چې دا ځلې دې لوب او دغه ته ګوري بل چې شلوریس فارمټ د شلوریس فارمټ کې خو افغانستان ماشاءالله چاته تن نه ورکی به په اسیا ټیمونو کې نو دا هیله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې زموږ خبرونه ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلیدل شوی دی دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي؟ فکر نه کوي چې د خاغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی دوله سرونو کې وشي پایله به خوي؟
د مینوالو غوښتنې ته په ډیر احترام دي کې خو شک نشته رښتیا مینوال خوي چې فضل حق په نیو بال باندې خو بالینګ کوي. خو که چېرته ټول اورونه موږ مخکې خلاص کړو بیا وروستی اورو ته ډیټا اورو ته څوک نه پاتې کیږي نو هغه کې هم فضل حق وروسته خاور نه کوي موږ اړ یو چې فضل حق وروسته هم وساتو.
او د وروستي پښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبې ته که موږ لومړی بیټنګ کوو نو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټنګ کوي نو څه فکر کوي لکه تر لږه څومره منډو کې باید را ایثار کو؟
که تاسو چیرته وړم ورځ لوبه کتلې د سریلانکا سریلانکا بیټنګ ډیر ښه ده لپایلې بیټنګ خو او د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ یې ګرکه دومره خنه ده خو بیټنګ یې ډیر پیوړی ده. هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 102 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټنګ رښتیا هم ښه ده او دا ورته لري موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړي دي په شلوري سیالۍ کې دغه بیټنګ ډیر ښه ده. نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره که موږ وګورو په شارجا کې چې موږ 108 شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنی ان شاء الله.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې په خوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه بیرغه تانه سره جوړیږي، واځه خبرو قصه کوم وسه، دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلی نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مر که هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل، امام څه نه شو، څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه، هغه ځای کې بیا استاذ په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشحال وو، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سې یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل مې تخته باندې لیکچر ورکول مشمان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ څه تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واځه بېرغه تانه سره نه جوړېږي، واځه ته خبرو قصه کوم وسه، دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم، دا ټول دې هم تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې به څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلاتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا
ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه خطه باندې دوی سره بنو جوړ کنه دوی ذهنونو سره بیا ډول ډول د سی کمنټونه راتلل د سی میسجونه راتلل چې هغه به زورول ما او نه به کېدل چې دا غوي سره غدلیلم وای ځکه چې مجازي فضا او د زمونږ نډیر لري وکنه کچیرته نګ دی وای کې دې شو ډول ام قناعت ورکړای بیا ما خاطر دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړی پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کی زه دي ګان شمیر د سی مسایل سره مخ شوایم په کورنۍ کې مثال د سی مسایل سره مخ شوایم لکه د فلانی زوی کولای شي تی نه شي کولای مګم ما باندې هغه زنه ده کړی ځکه زه په یدم چې دې ترغه خ کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کې دې په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړ او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړو وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې ماسې کې خو کچېرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم همدغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کیږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډېری تنکی ځوانان او ځوانان پر ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید وایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کی دوی خپل پر نفس اعتماد پایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نیل نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګنو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه یې ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلالو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیت ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دای کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
پٹی وادے پٹی گلی وے پٹ خندا و پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کرار شی نب پجون ہغ وقت نا وینا نب کارا شی او ہغ استرگی نب د جو بل زرا ہم شی پر ہرو نب داستا زڑ پکلار شی نب زمامی ناپ نور مات شی عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما زد دیدن تگینا